67.
سلامونه ستړي مشه سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم پایل په خبرونو وکړو. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړي چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړي او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو پر مخ یې د پوهنتونو دروازې هم تړلي دي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو که لکار کولو منع کړی دی. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری نن د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی سره د ترګرۍ د مخنیوي له افغانستان سره د سوداګرۍ او اړیکو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار دغه اندېښنې رد کړې دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځنۍ آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي و له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوې دي. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د دې پروګرام مسؤول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي دي. په دې ډله کې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه آسانه کولی شي. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خوا ته خپل مارش ودراو، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړ. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خوا ته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایفګنی پرګویژین خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګویژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي د هغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. او د کرکټ له نړۍ دا چې په زیمبابوې کې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ روانې دي. نن یکشنبه سریلانکا آیرلند لوبډلې ته لویه ماته ورکړه او په دې سره آیرلند دغه نړیوال جام له ورتګ پاتې شو. په دغو سیالیو کې ټولې لس لوبډلې دي او د اولې مرحلې څخه شپږ غوره لوبډلې دویمې ته لار پیدا کړې. په دغو شپږو غوره لوبډلو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، سکاتلند، هالند او عمان شامل دي. د شپږ غوره لوبډلو د مرحلې لوبې د سېشنبې په ورځ پیلېږي او د دغو لوبډلو په منځ کې به یوازې د سر دوې لوبډلې د 2023 کال نړیوال جام ته وځي. د سږ کال نړیوال جام په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې پکې شاملې دي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مداده چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله او خوانزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړې چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا همداسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعالې سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلې یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په لړ به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستری شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږیدلی و، جالب ریپورټ به په آخر کې درته خپور کړو.
بازار میں دیر انقلابوں کو وقت کے خوش ولایت کی موچی ہوئے دے بٹانو کار کرے ہو مختل بچانو تے دے بٹانو جوڑاول گنڈل او دی ڈیزائن دغا سرمن اصلی او دویم دا ټول دے رات خود دے اپنا غا دے بٹانو سارا دے پلار دے وقت نشو کو نو آغا بچے دے بٹانو کاروبار میں شروع کر
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
دا سیمال چې د طالبان حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او ښځو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د افغان ښځو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوی. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، پکې لیکل شوی د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د طالبانو مشر دولي اختر په مناسبت خپل پیغام کې دا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریس پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایا رامش بیا طالبان په جنسي اپارتایډ تورنوي:
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې 2 تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو اورغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحرانه وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 23.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومتوالۍ په ټولو برخو کې د ښه چلن لارښوونه شوې، خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلن کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اختریس پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیرېدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهه ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زدکړې ته ضرورت لرو. کچیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغوی خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصولو قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنی ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د سوالګرو شمیر زیاتېږي. کچیرته دوی تعلیم وکړي او کچیرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر د ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند په کتو د خزو او جنونو د حقونو په برخه کې د دوی تیرې دوه کلنې حکومتداري ته په کتو څونو امیدواري موجوده ده چې دوی په دریز کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي؟
دا ثابته شوه ده او دا مونږ ته تجربه شو چې د نجونو په وړاندې خونځي بند شول، هغه پرانستل شوی نه و، چې په هانتونونو او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کوم چې خونځي پرانیزي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای دی چې افغانستان یوازینی هیواد ده چاغه کې انجونې خونځي ته نه پریښودل کېږي او خځل کار څخه منع شوی.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د خزو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان د افغانان غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانان غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې دي. تر څنګ حضرت بیبي خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجارت او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. دا په دې معنی ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو لدی ځای موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. موږ اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې خزینه کار وکړي، غواړي چې خزینه تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر سره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د اختریز پیغام په اړه په تیره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیه ته چې دا څو روسي ورځې پکې کورنه کرکیچ پیل شوای دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پرګویژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
چې سرتیری یې د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خوا ته واړوله. هغه پرون شنبه د یو وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو له لاندې کولو وروسته خپلو د ده په ټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیر ته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوژین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او ویې ویل د اجیرې وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوژین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونی بلوا او د مسکو په لوري مارش کې یې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوژین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیه کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوژین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی د یو لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی وو. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونی بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر ایفګینی پریګوژین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یک شنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرامه دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی معلومیږي چې روستوف کې د ښاروالۍ یو کارکونکی سړک جارو کوي او بل لورته موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یک شنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګالی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي پرونی بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوای پاکستان لمړنۍ هواد چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپار خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژندل. حخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر یې خبره کړې لیکلي دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا ګوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونی د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی کڅ سموي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
څنګه په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګه ته موږ لاس رسېل روز موږ صادرات ته هغه لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
مودوړانې د هین حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسول په موخه د دوی لوخه افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډیر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په مخه بیلابیل پلمې لټوي او ډیر کله د دوی سوداګري ستوکي د پاکستان لخوا د لارو بندیدو له امله لمنځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاست ویم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وای په تیرو 12 میاشتو کې د یواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د دې پروګرام مسول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4 ورځې ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. تب د سال کې د چي د سینې سرطان درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغي درملنه اسانه کولای شي. نرګس مومند حسن زی په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسولین د هرات په لویدیز کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسول ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبان د 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50 سلنه خزي او 25 سلنه د سینې په سرطان اخته خزي.
عمر سرطان سیتی واقعا خیلی بالا هست.
تقریبا په هر دوی پیښو کې چې موږ ترازی دیوی د سینې سرطان وی دا شمیرې د پخوا په پرتله لوړ شوې. موږ باید د وقایع په لارو چارو پوه شو څو اماده چې شي
تر بیاریم.
د وای د تیر کال پرتله په دې ناروغي کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی. نو موږ دا هم وایي چې ډیرې خزي د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. هم دا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا ورسته په درمل او تشخیص کې لستون سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې خزي او نارینه ور باندې اخته دي خو د دغه ناروغي احتمال په خزو کې د نارینه پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې لڅو کال راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغي اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوډه ده خو ورسره تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل لته مودې رئیس دې ناروغي د لور په وجود کې واده کړي او لورې بد وضعیت تیروي.
ما نه کړ دغه وختونه
یم چې دوا او نو عملیات مو نه کړ وضعیت ښه و خو ته تیرو دریو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستر شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
بخونه
یم
اکسیجن هم بخونه آوردین.
دا وایي خې اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکو ډاکټر سهیلا حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لامل له جنټیکي ستونزې چاغښت به اولادي هورموني بدلونونه د خوړو رژیم د ویټامینونو کمښت د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مصابه
هغه میرمنه چې دا ناروغي په کورنۍ کې شته د دغه ناروغي لږ وخت سره مخ دي. هغه قوم چې مور او ماخور او لورانه د سینې د سرطان په ناروغي اخته دي د سرطان کچه یې لوړه ده.
باشن شویو از او در نزد ازی خانم ها زیاد تر می باشه.
آقای حیدری وای دیده ناروغی نخی درد پیوین و کرکر افرازات او چرک دی رنگ بدلون دی سینه دی اندازه او دی بان بدلون او پسینه که دی غدو را پیدا که دل دی. نماوری دا هموای کمی خزه چی پا کورانه که درد او ناروغیش تا لپینزه درش کلانه سخه باید پا منظم دول ماینه شی. که چه هم دی روختی نریوال سازمان دی دا غدو ماینه تو لپار مایاری عمر پینزه چلویت کلانی خودلی خوب افغانستان که دکتران وای چی پا هیواد که دی روختی یا سانتیا و دی نشتوالی دی عمل باید دا ماینه تا لپینزه چلویت کلانه سخه مخ که وشی چو پا وقتی درملنه شوی وی. آقای حیدری وای میرمن باید لشل کلانه سخه پا منظم دول خپل اندام چکری او که پا بغل او سینه که دی غدو یا درد احساس لری نو باید دکتر تا مراجعه وکری. دا دکتر نور سپارختن هم لری.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده به داخل از اون ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنۍ او چرګانو حکه او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات وکاروي. د دې خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
خود نابخونه خو جور کنم از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه بیماری مختلف بشه.
که چه هم په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز د راپور له مخې په 2018 کال کې په افغانستان کې د سینې د سرطان 3028 پیښې ثبت شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص څلور دولتي مرکزونه شته چې دوه یې په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د شاهد الله د ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان دی چې له وړوکوالي د نورو لوبوټونو سره لوبیدلی او کار یې کړی دی. جالبه کیسه لري، له خپلې همکارې ثنا کاکړ به پاړه جزئیات واورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
کار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو. نو هغې د بوټانو کار کړی او موږ ټولو بچیانو ته د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته ښودلي وو. نو هغه د بوټانو سره د پلار د وخت نه شوق و، نو هغه به چې د بوټانو کاروبار مو شروع کړ.
نهویشت کلن شاهدالله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځی لري. شاهدالله وایي کار ښه دی، ډیری پیرودونکي ځوانان دي او پور او پیر هم تر ډیره په آنلاین ډول چې د سوداګرۍ دا ډول په افغانستان کې نوی دی ترسره کوي.
خپله هڅه کوو چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو، او همدغه شانتې په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپله باندې هغه اجناس چې را وړم هغه کسي کوم، او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په هغې نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمیابیدو تر کچې ورسېدو.
شاهدالله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډیری کورني تولیدات پلوري. شاهدالله هغو ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري، او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي، نو لومړی کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري، انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې، د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي، انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسیږي.
شاهدالله وکاله کېږي چې دا کاروبار کوي. نوموړی خپله یوه جالبه خاطره را سره داسې شریکوي.
زما د دوکان نوم چې دی زما د بل ورور کورم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي، ما ته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثره داسې ملګري چې زما سره ډېر بلد وي، زما سره داسې هیجاني مخامخ شي، زما باندې غږ کوي، حمیده څنګه یې، حمیده دغه بوټ په څو دی. نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زه مې کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو، ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
یادونې ده چې شاهدالله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي، او هغه په پوهنتون کې استادی ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عبادت سلامه د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم زاول هټ نو لارمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلګ استری او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او د سیاحت راوستي د بیا وزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګ سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړی څه مشکل لري هغه وایشي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ نو دوی پر د اطراف پوښتنه وکړي را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکړي حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وب دي نه ویسي نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رښتیا یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک